السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې دا یو ساعت خبرونه چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې ده. نن د روغتیا د ژوند شتمنۍ په پروګرام کې د مېدی په ناروغي باندې بحث کیږي. افغانستان هغه هیواد چې زیات شمیر خلک د مېدی په ناروغي باندې یخته دي. دلته هم د مېدی ناروغي موجوده ده. ځینې خلک د مېدی ګیس لري، ځینې هم د مېدی له تکلیفونو کړيږي. نن په برنامه کې د مېدی په ناروغي باندې بحث کیږي. وګمه جبار خیل برازیل متخصص ډاکټر سره تاسو به هم په دې خبرونه کې برخه اخلي. خو په پیل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اورو چې احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو د سر ټکی د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم پلویانو نن په فاریاب ولایت کې د رایو د بیا شمیرنې د بهیر مخه ونیوله. د ملي اردو چارواکي د کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو خبر ورکوي. او د ایران ستر مذهبي مشر پر هغو مظاهرو چې د تیلو د بیو د لوړېدو په اعتراض کې پیل شوي انتقاد وکړ. بشپړ خبرونه د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیم پلویانو نن په فاریاب ولایت کې د رایو د بیا شمیرنې د بهیر مخه ونیوله. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ولایتي رئیس محمد بشیر حسام نن ازادي راډیو ته ویل ټاکل شوی و چې دا بهیر نن سهار بیا پیل شي، خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ټیم د پلویانو د اعتراض له کبله وځنډید. د ثبات او همپالنې ناظران هم را نغلل. هغوی د تحسن خیمه وهلې او راغون شوي. موږ موضوع له مرکز سره شریکه کړه او هغوی راته وویل چې د تشدد د مخنیوي لپاره دا بهیر بند کړئ. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن په یو خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې په کابل، کندهار، هرات، لوګر، هلمند، پکتیا، پکتیکا، خوست، نورستان، فراه، کندز، دایکنډي، زابل او غور ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش ځنډیدلی بهیر بیا پیل شوی، خو په خبرپاڼه کې د فاریاب د پیښې یادونه نه ده شوې. د رایو د بیا شمیرنې بهیر تېره اونۍ د ثبات او همپالنې په ګډون د څو انتخاباتي ټیمونو د مخالفت له کبله وځنډید. په کندهار کې د ملي اردو چارواکي وایي چې د دې ولایت په میوند ولسوالۍ کې ولس تنه وسلوالو ته مرګ ژوبله وختې. د 215 اتل قلي اردو ویان خواجه یحیی علوی نن ازادۍ راډیو ته ویل دا پوځي عملیات د تیرو 24 ساعتونو په ترڅ کې د میوند ولسوالۍ د جګروم او جرخشک په سیمو کې د ګډو ځواکونو لخوا شوي دي. ښاغلی علوی وایي چې په دې عملیاتو کې 2 وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. نوموړی زیاتوي چې په عملیاتو کې د وسلوالو 10 پټنځایونه هم له منځه وړل شوي دي، خو هغه ونه ویل چې په عملیاتو کې افغان ځواکونو ته څومره تلفات اوښتي. طالبانو هم تروسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د ویست انډیز له لوبډلې سره دریمه او وروستۍ شل اووریزه لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام په 6 بجو پیلېږي. د هند په لکنو ښار کې د ویست انډیز او افغانستان ترمنځ د شل اووریزو او یو ورځنیو لوبو لړۍ د نومبر په 6 پیل شوې. افغان لوبډلې د دې لړۍ درې یو ورځنۍ لوبې بایللې دي. د دریو شل اووریزو لوبو لومړی هم ویست انډیز وګټله، خو پرون په 2 لوبه کې افغانستان سیال ویست انډیز ته د 1.5 منډو په توپیر ماته ورکړه. افغانستان او ویست انډیز د نومبر په 28 ټیسټ لوبه هم کوي. لازدی رادیو خبرونه اوري. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي پرون پر هغو مظاهرو چې د تیلو د بیو د لوړېدو په اعتراض کې پیل شوي انتقاد وکړ. خامنه‌ای د دې مظاهرو پر وړاندې په خپل لومړي غبرګون کې نن وویل چې دای د حکومت د پریکړې ملاتړ کوي. هغه له امنیتي چارواکو هم وغوښتل چې د امنیت د ټینګولو په برخه کې خپلې دندې عملي کړي. خامنه‌ای دا انتقاد وروسته له هغه کوي چې د ایران په لسګونو ښارونو کې له جمعې ورځې راهیسې خلکو د تیلو د بیو د لوړېدو پر وړاندې مظاهرې پیل کړي، چې په ترڅ کې په ځینو سیمو کې د تشدد راپورونه هم ورکړل شوي دي. د ایران د کرمان ولایت د سریجان ولسوال پرون وویل یو اعتراض کوونکی وژل شوی او ګڼ نور زخمیان شوي دي. د راپورونو له مخې د تهران په ګډون د ایران په ځینو برخو کې انټرنیټي خدمات هم له خنډ سره مخامخ شوي دي. د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته د مظاهرو ضد پولیس قطار درېدلی دي څو د ډیموکراسۍ د قهرجنو پلویانو د اعتراضونو مخه ونیسي. دا اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې پارلمان د انتخاباتو په قانون کې د اصلاحاتو طرحه رد کړه. د دې مظاهرو تنظیمونکي هیله مند دي چې پر پارلمان د فشار د زیاتولو د هڅو په ترڅ کې به نن زرګونه کسان د پلازمینې په مرکزي برخه کې راټول شي. د انتخاباتو په قانون کې د اصلاحاتو غوښتنه معترضانو په دوبی کې کړې وه، خو وکیلانو د نومبر په 14مه په اساسي قانون کې د متناسب انتخاباتي سیستم طرحې ته د اړتیا وړ 113 رایې ورنه کړې او په دې توګه یې رد کړه. او په عراق کې د حکومت ضد اعتراض کوونکو د بغداد په مرکزی برخه کې پر یو ستراتیژیک میدان او دوو پلونو ولکت ټینګه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې دا اعتراض کوونکي د خپل هدف پر لوري چې پر امنیتی زون د ولکې ټینګول دي د پرمختګ په حال کې دي. د عراق امنیتي چارواکو او د اعتراض کوونکو مشرانو ویلي دي چې یو فعال چې په دغو اعتراضونو کې برخه درلوده پرون د بغداد په شمال لویدیځ کې په ډزو وژل شوی دی. مظاهرچیانو چې د حکومت د استعفا غوښتنه لري هڅه کړې چې له ستراتیژیکو پلونو جمهوریه او سیناک څخه واوړي څو ځانونه امنیتي زون یا زرغونې ساحې ته ورسوي. په دې سیمه کې سخت امنیتي تدابیر ټینګ شوي دي.
یا د ژوند شتمنی
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته خرغلاس دوستانو ز وګما جبر خلیم او د خبرونه تاسې ته وړاندې کوم. ما سره ډاکټر صاحب عتی غلام مشفق هم سټډیو کې ده، خو په سر کې به ډاکټر صاحب ته نو ورزو یو ریپورت لرو په دې اړه، البته د میډیا د تکلیف په اړه باندې. دا به وورو بیرته راستنیږو. میده د انسان په وجود کې د خوراکي توکو د هضم یو لویه او پراخ کې تر ډیره په میده کې هضم کیږي. د میده پراخوالی یو تر یو نیم لیتر پورې وي، خو بعضی خلکو کې بیا تر څلورو لیترو هم رسیږي. د میده ګونځې د دې سبب کیږي چې په ډیر خوراک او څښاک سره دا ګونځې خلاص شي او میده لوی شي. میده د انسان د بدن یو اساسي جز دی چې که ورته پاملرنه ونه شي نو د ډول ډول ناروغیو تر ګواښ لاندې بوي، چې یو له هغو ګواښونو څخه هم د معدې میکروب دی. دا چې د معدې میکروب څه دی او څه ډول د مخنیوي او تداوي وړ دی، د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر پرویز اقبالی په اړه وایي.
د ایچ پایلوري بکتریا دا خپل یو جراثیمي میکروب دی چې اکثرا انسانانو ته د ککړ خوراک یا ککړ څښاک لامله انتقالی کی. د دې د انتقال لارې اکثرا موږ تاسو ګورو چې په وټلونو کې پلیارو کې کم پاړو کې خرڅې کې دا پاک نه دي، دا صحیح نه دي. اکثرا په هغه وټلونو کې چې هلته بیروبار ډیر زیات وي، په یو غوري کې، په یو قاب کې او په هماغه کاشوغو باندې هغه کسان چې د دغې ایچ پایلوري یا د معدې د جراثیم په واسطه باندې ککړ وي خوراک پوشی، دغه خوراک د انسان څخه بل انسان ته انتقالیږي او دغه میکروب مستقیما ځي معدې ته او د معدې څخه ځي ځان د معدې داخلي طبقو ته رسي. که چیرته په وخت او زمان سره تشخیص وشي، درملنه وشي، خصوصا ستونزه راولاړی او که چیرته درملنه ونه شي او په اساسي شکل سره تداوی ونه شي، نو مریض په لومړی وختونو کې د معدې د درد څخه، د زړه د سوي څخه، د پلیټا د ترخو بور اتاک او کلا کلا داسې وی چې مریض شکایت کوي چې ډاکټر صاحب د خوراک نه وروسته مګېډه پړسیږي، د ګېډه د پړسوب شکایت لره مترخیو بم پلیټا راځي. دا هغه نه خنې خاني دي چې اکثره ناروغان شکایت کوي او د دې سره سره کچیرته دا نه خاصه میاشته او کلونه دربرونی کیږي، ځکه د معدې ته زخم یو سبب همدغه بکتریا چې د هیلیکوبکتر پایلوري یا ایچ پایلوري په نوم باندې دیږي لامل ګرځي او د معدې مخاطي غشا تخریبوي او د سطحي او ژور زخمونو لامل ګرځي. کله کله خدای سي کیږي چې مریض د کمخونې په لوحه کې ناروغ راځي ډاکټر ته مراجعه کوي او ډاکټر بل اخره د لابراتواري معایناتو په اساس باندې د تاریخچه په اساس باندې او حتی کله کله دا چې کیږي چې د انډوسکوپي په نوم باندې او معاینه د هغه ته هم اړتیا لیدل کیږي تر څو پورې مکمله طبقه د معدې او د وړو کولمو لمړنۍ برخه وګوري چې آیا زخم شته دی که نشته، زخم سطحی دی که نه دی، او که زخم موجود وي حتی د زخم څخه پارچه او ټوټه هم اخیستلی شي. یو نظر موجود دی هغه کسان چې د ایچ پایلوري مزمن انتان ولري د معدې د زخم سره سره خدای نه خواسته د معدې په سرطان باندې هم اخته کیدلی شي.
د معدې میکروب له ناپاکه اوبو، خوړو او لوښو څخه را پیدا کیږي. دغه ناروغي په هغه ټولنه کې زیات پیدا کیږي چې د څښلو اوبه او د بدرافت اوبه یې مناسب ځای ونه لري. دغه باکتری د خولې او د بدن له نورو مایعات څخه د ناروغ نه روغ کس ته سرایت کوي. د معدې میکروب ډیری په ماشومانو کې لیدل کیږي، خو غټان هم په دې ناروغۍ اخته کیږي. د معدې میکروب په بعضو کسانو کې د زخم سبب هم ګرځي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
دوستانو بیا هم خره غلاست، روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام دی. تاسو هم که د میډی کوم تکلیف لرئ او له دغه ناروغي کړيږئ، نو هم د اوس را سره اړیکه ونیسئ. امنګ سره په استودیو کې متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق هم شته دی چې د تبره شو. خو اول به تاسو ته د ټلیفون شمیرې وایم. زموږ د ټلیفون شمیرې دی 0995 15 30، او بل شمیره مو ده 0978 22 55. تاسو کولای شئ چې هم د اوس را سره اړیکه ونیسئ او د میډی ستونزه مولا ډاکټر صاحب سره شریک کړی. ډاکټر صاحب به تاسو ته لازمي لارښوونه وکړي. ډاکټر صاحب په عتیق الله مشفق خبرونه ته خره غلست، او په سر کې کراته د میډی د ناروغیو په اړه په ټوله کې لږ معلومات راکړي.
ډیره مننه جواب خل صاحب ستاسو نه. د میډی د ناروغي په حق له میډا یو د هضمي سیستم یو اساسي برخه ده چې کله غذایی مواد خوړل کیږي او یا وبس کل کیږي، میوه چې شي چې خوړل کیږي، په دې ځکه دمه کوي، د دمې ځای دی. او کله چې غذا مناسب نه وي، پاک نه وي او یا ککړ وي، نو په همدغه دمې ځای کې د تکلیفونو سبب کیږي او میده په مختلفو ناروغیو اخته کوي. چې خپل میده دغه کسوړه چې د خپل ځان څخه یو دفاعي سیستم لري چې د میدی په دیوالونو باندې را چاپیر شوی دی، یو مواد دی، هغه میکروبونو په مقابل کې د میدی څخه دفاع کوي. کچیرې د میکروب سرایت یو اندازه دونه ډیره وي چې هغه دفاعي مواد ونشي کړی چې دفاع وکړي، نو بیا د میدی د جدارونو یعنی د دیوالونو د تخریب سبب ګرځي او رنگ آرنگ مختلف ناروغی را منځته کوي. یعنی میده یو اساسی جز د هضمي سیستم دی او د غذایی موادو د اوبو د خوړلو د دمې ځای دی چې څو ساعتو لپاره دلته غذا دمه کیږي او بیا له دې جنه وروسته د کولمو اولو برخو ته داخل کیږي چې په همدې غذای کې د هضم او د جذب سیستم فعال کیږي او کوم غذا چې هضمیږي او جذب کیږي له همدې جنه شروع کیږي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. زموږ اوریدونکو په کرخه دي، اوریدونکو ته بلار شو دی برا واخلو چې څه پوښتنه لري. السلام علیکم. السلام علیکم
محترم. محترم واګ مې خو سلامونه تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته د افغانستان عزتمن ولس ته وړاندې کوم. فضل هادي وردګ هم د باندې
چې وعلیکم السلام په خیر راغلی. فضل هادي وردګ مهرباني وکړئ خپل پوښتنه شریکه کړئ.
مننه خوښی د محترم ډاکټر صاحب نامه دغه پوښتنه ده چې موږ یو دوست یاست د مدت دوه کالو نه په دې خو باندې دی دغه دی معدې مشکل باندې اخته شوی ډېرې صدوي د مثال ډېرو دوه ته تللی دی صدوي نه ده شوي. نو دغه صرف چې دغه ډوډۍ وخوري داسې ډاپ غوندې وي معده یې وي چې پتنګ شم. معمولي ډوډۍ کمه هغه څومره کمه ډوډۍ چې وخوري نو وي بېخي داسې ګچ مې کو پتنګ غوندې ومه. دا پوښتنه شوه بل هغه کسو چې په نرو پراتو سیمو کې ژوند کو مثال دو غول و فرسای و کلینیک تر و شپخونه تر نکی دوگو ده فورا مثال در خلق ریواز و تو نلیدی چه ده خلق بان تداوی و که دوگو ده فورا بسرنا و امکانات شتا چال تفلر رو پردوسی بو که اغا دوگو دوا و نا و اینانی دوا و نا استفاده و که چه دوگو مده تا گرد و لیه.
دیر زیادت منه نه لطاسی نه پتا موسی میره منی و که دکتر سر
دورون ندیره منه نه اخه سوال وکړه. د میډی په مرزونو کې یو تکلیف دی په نوم دی چې دای اراز دی ډیسپپسیا په نامه یادیږي، یا هضمیت نه وي. نو کله چې میډه په ناروغي اخته شوی یا کوم میکروب هلته ځای په ځای شوی او دا میکروب اخیستل شوی، نو هضمي سیستم چې په معده کې د هضم و جذب یو حالت دی هغه خرابیږي. مانا دا دی چې دلته هضمیت ذاتي له منځه تللی وي. کله چې مریض کوم غذا خوري هلته د معدې یا د نس د پړسوب احساس کوي، چند نس پړسوب کړی، مانا دا دی چې هلته هضم و جذب خراب شوی ده. دغه هضم و جذب خرابیدل دغه پروسه چې ده د میکروب او یا د نورو ستونزو له کبله چې معدې ته پیدا شوی ده دغه حالت رامنځته کیږي، چې دا خپله بیا د معدې د مرضونو دا یو عرض دی چې مریض ته خبر ورکوي، آگاهی ورکول کیږي چې هلته څه خبره واقع شوی ده، چې د پړسوب او یا د دې چې غذا وخوري دی د تنګوالي احساس کوي، نو مریض ته آگاهی ورکول کیږي چې اوس ته خپل ځان پسې وګرځېږه، هلته څه واقعات راغلي دي د میکروب او یا د نورو ستونزو له کبله. دغه یو عرض دی چې بیا سبب باید تشخیص شي چې میکروبونه دي او یا نور کوم تیزاب ډیر شوی ده هلته په معده کې او یا کوم ګرېدله یا تخریش حالت رامنځته شوی ده یا دفاعي سیستم د معدې خراب شوی ده، نو دغه عرض رامنځته شوی ده او مریض ته آگاهی ورکوي. او دینه چې په لری سیمو کې خلک هلته ژوند کوي هغوی ته د معدې تکلیفونه پیدا کیږي، که ډاکټر وي یا کلینیک وي خطر خه بداوي چې هغوی ته مراجعه وکړي او د هغوی نه مشوره واخیستل شي، معاینات یا دوا څه لازم وي، او که چیرې کلینیک یا ډاکټر هلته لاسرسی ونه لري نو دا به ښه وي چې هغه خلکو ته آګاهي ورکول شي چې رنګ رنګ غذاګانې یا ملوث غذاګانې یا داسې غذاګانې چې په یوه لوښي کې څو کسان ډوډۍ خوري یا اوبه چکي، نو له هغه نه هغوی ته باید آګاهي ورکړل شي چې کوشش دې وکړي هغه لوښي ومینځل شي، پاک شي، بیا د خواړه پکې وخوړل شي، او که یو لوښه یو نفر استعمالوي دا به ښه وي، او که چیرې بیا هم لاسرسی ورته سي هغوی ته باید هدایت ورکړل شي چې ترکاري باب کوم ترکاري چې هضمي سیستم ته ښه ګټه رسوي هلته په لرو سیمو کې دا امکانات شته، هغوی باید له دغه سې ترکاري یا نور غذاګانو چې هضمي سیستم یا معدې ته تکلیف نه پېښوي له هغه نه دې استفاده وکړي.
بله، ور به شو نورو اوریدونکو ته یو بل اوریدونکی برا واخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
په خیر راغلی خبرونه تاسو ته نوم څه دی او د کوم ځینه ماړی کنیولې؟
ته بخیر خور تا ته همدارنګه ډاکټر صاحب ته سلامونه او نیکې احترامات وایم. حکمل هم د پکتیا ته.
حکمل پکتیا څخه مهرباني وکړئ پوښتنه مو شریکه کړئ.
پوښتنه دوه پوښتنې ډاکټر صاحب نه، لومړی دا پوښتنه ده چې کوم خواړه دي چې انسان د هغې ته فارض وکړي چې اچپلری رامنځته نه شي، دویمه دا پوښتنه ده چې د اچپلری معاینات چې دي هغه په نوري به سړی وکړي او که په مړه ګیډه باندې کومه بهتره ده؟
مننه مننه، په تمه اوسئ، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
ډېره مننه وروره. داسې خاص خواړه نشته چې هغه د اچپلری د سبب کېدو سبب وګرځي، خو صرف دا ده چې خواړه باید پاک وي، اومه خواړه نه وي، او کوم لوښي چې استفاده کیږي هغه لوښي باید ومینځل شي. دغه اچ پایلری کوم میکروب چې ده هغه د ناپاک خواړه او ناپاک اوبه له لارې انتقالیږي شخص ته، کله چې معدې ته داخل کیږي د معدې په آخر قسمت کې چې هغه برخه یو قسمت په نوم د انټروم وایي هلته ځای په ځای کیږي، او هلته چې کوم دغه اچ پایلوري ته خدای داسې یو څه خاصیت ورکړی ده چې کله هلته ځای په ځای شي هلته ځان خلوي او د معدې نورو طبقو ته داخل کیږي او خپل زهر هلته دننه کوي. نو د خاص خواړه نشته چې دغه له طریق نه اچ پایلوري میکروب انتقال شي، صرف خواړه باید پاک وي، اومه نه وي، او لوښي ومینځل شي. د دې لپاره کوم خاص معاینات چې په ډاک میده یعنی او یا تشه میده په دواړو حالتو کې اجرا کیږي، هم د وینې په معایناتو کې اجرا کیږي، هم د غایطه موادو په معایناتو کې هم د اچ پایلری میکروب تثبیت کیږي.
ډېر ښه، اور به شو نورو اوریدونکو ته زموږ پوښتنې به پاتې وي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خدمت ته او مېلمه ته سلامونه مې کړي.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. ستاسې د رادیو غږ ډېر زیات جګ دی، زمې خپل غږ بیرته اورم. د رادیو غږ مو ټیټ کړئ، بیا مو نوم راته ووایاست.
سلام علیکم خوجان، ټلیفون مې د غزنی ولایت
نه. اها، د غزنی ولایت څخه مهرباني وکړئ.
خوجان، دغه مې زه تکلیف لرم، ډاکټر صاحب سلامونه مې ګیلې وړاندې کوم. په وخت کې زه دوډې وکړم نه نه بعد ما مې د چيده چې کلک کلک درد کوي د چې مقصد جوش نه نه کوي درد کوي په دغه خاطر مې زنګول ډاکټر ته نه غواړم چې مونږ ته رحمن وي.
اها سمه ده تاسو په تمه اوسئ مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب تاسو
ډیره مننه. ضرورت کله چې ته غذا خوري او درد درته پیدا کیږي دغه درد خپل یو خبر ده چې تاسو در کول کیږي کچیر درد پیدا نشي ته نه پیږي چې زما په میده کې کوم حالات دي زما په وجود کې کوم حالات را پیدا کیږي خپل دا درد تاسو خبر درکوي نو اتمن په میده کې څه تکلیف واقع شي وي چې دغه عرض تاسو پیدا کیږي کیدای شي میده زخم شوی وي د هر سبب نه چی وي دیشی دغه میکروبونه چی دی او یا کوم دواګانی دی خپل د میده غشایی طبقه اغل منځت لیلی وی او یا خپل د میده په منځ کې کوم تیزاب سیستم دی اغه ډیر شوی وی نور سببونه دی چې په میده کې پیدا شوی نور ناروغي او استاد درد سبب گیرزی نو هغه باید ولټول شي او ډاکټر ته مراجعه وشي کلینیک ته یا شفاخانه ته چې ستا اساسی سبب پیدا کی چې په میده کې کوم حالت واقع دی هغه بیا تداوی شي بیا بس تاسو درد او ارزونه لمنځه زی.
ډیرخه ډاکټر صاحب د درد یادونه او وکړه لا بازي کسان دي درد په میده کې موقتی ډول باندې پیدا کیږي مثلا کله چې ډوډۍ خوري یا کله چې وږي کیږي دغه هر ډول د میده درد په دې باندې دلالت کوي چې هغه به خامخا د میده تکلیف ولري یا نه یو تکلیف به ولري.
دغه خپل نوریجان فرق کوي کله چې غذا وخورل شي میده ته را داخل شي میده چې د غذا د تمزای دی چې هلته پات کیږي که چیرې په میده کې کوم حالت واقع شي وي که میکروبي یا زخم وي یا تیزاب ډېر شي وي او تر هغه پورې په میده کې درد وي چې کله د میدې څخه غذا تخلیه شي د کولمو لومړیو برخو ته او یا کولمو ته داخل کیږي بیا به احساس د میدې د قسمت څخه درد ورک شي لاندې کولمو کې به مریض احساس په ټوله ګېډه کوي کویه او کچیر په خپل میده کې د میده په سر حالت درد وی نو مانا د دې چې دلته سبب واقع شوی ده او غذاګان چلته دمکیږي عمل ته خپل هغه په هضمي سیستم پروسه چې د غلمن ځتی دی نو درد په دوامدار شکل او یا په موقتی شکل پیدا کیږي ورکیږي. هر مریض فرقی کیدای شي درد په شکل د دوامدار وي سورک نشي کیدای شي درد موقت راشي او ورک شي نو بیا دې سبب لټول دي چې خبره د میده په قسمت کې ده که دی کلمو پا برخه که دن چه کل کلمه لمیدیس خشرو کیگی دلتم واقعات پیدا کیگی زخمونه دی دیس ناشر دی کلمو دی نمره برخو او که دیش دلتا کم حادثه واقع شیوی نو دردونه پا دیش سوی یا با شکل دی وقفهی رازی او یا با دوامدار شکل مریض احساس کیگی دردونه بیا وصف لری که دیش درد پا شکل دی دروند شکل باندی احساس وی او یا دستی یا گرفتگی شکل وی او یا که دیش دردی دارقم وی لکه چه احساس دی سوی کهی پا دی شکل وی دردونه این فرق کهی در مریض.
آها درخه. نور اوریدون کتا با وقت ورکو. السلام علیکم. السلام علیکم.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. بخیر و سیستاسی نوم چه ده او ده کم زای مواری کنی ولی؟
محبوب شه در پاقمان نم.
محبوب شه لپاقمان نمی رو بانی وکی؟
داقا در سور از امخ که امروزی رو خورد بدا. میدام بانده می رقم دست یو درد راقه. کلمو باندې دغه باندې ډېر قوي درس یا ګولې مې وخوړې یارقم کلسي ګولې یا ماغه مې څه خوړې اوس دا وګو ما باندې کې رقم درد کوي مړې تیرو ما رقم درد کوي دا هیڅ مړې نه سم تیرولې سم.
اها سمه ده تاسو په تمه اوسئ ډاکټر صاحب تاسو ته لارښوونه وکي ډاکټر صاحب تاسو مهرباني وکي
مننه وروره کړه چې غذا دې وخور نو وریجې دې ثقیل دې د شک نشته خو کله چې غذا خوړل کیږي په غو سیستم چې ممتاز غذاګان یا وریجې دې په کور کې هغه سورکوي د سیمل دلیم وی چې بوراغه ته سورکوي او بورا سوځوي او بیا وریجې پخې پخې کې کله چې بورا وسوځول شي دغه خاصیت تغییر کوي الدا د کاربن په شکل تبدیلیږي توریږي نو کله چې دغه غذایی مواد میده ته داخل کیږي الته یو کیمیاوي تعاملات را منځته کیږي چې خپل په میده کې تیزاب دی او دغه بورا د کاربن په شکل تبدیل شوی او تغییرات راځي او میده تخریش کوي کله چې د میده دیوالونه یا د میده دغه کسور جدار چې ده هغه په یو رقم دفاعي سیستم باندې پوښول شوی ده کله چې هغه تخریب کی نو تخریش را واقع شي او یا زخم شي نو بیا درد احساس را پیدا کیږي هغه د موقت وخت لپاره چې کله غذا په دې شکل وی خوړل شي نو درد پیدا شي که چیرې درد په دوامدار شکل پاتیشی نومانا داده چی کم حادثه را منسه شویده بای داکتر و شفخانه تا مراجعه و چی چی اغا تا لازم اروند ماینات دی توصیه شی وکتل شی اتا پایپ کوز شی چی وکتل شی چی میده پا کم قسمت که او یاد مری پا کم قسمت که اتمن زخم واقع شویده او یا نور حادثی دی دی نور و مایناتو لمخینا بیا با مریض تشخیص کی گی او اغا تداوی کی گی.
بله دغه مریض ویل چې ما اوریجی خوړلې او بعد لغینه په خېټه باندې درد شوله نو اوریجی له ثقیل خوړو څخه دی. آیا ثقیل خوړه غونډ په ټوله کې د میدې د تکلیف سبب ګرځي؟ که څوک د میدې تکلیف ولري او بیا ثقیل خوړه وخوري په هغه حالت کې بیا ورته ضرر لري؟
د ټول ثقیل خوړه د سینې کېدل چې هغه میده په تکلیف کې خو کې د میوه بابم بعضی چې دی ثقیل دی خو کله چې غذا سور شي او خپل خاصیت له لاسه ورکي هغه په ثقیل ډول او په ثقلت شکل سره هضمیږي نو بیا میده په تکلیف وي.
ها ډېر ښه. وربش نور اوریدونکو ته السلام علیکم. السلام
علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو خراب لاس په خیر اوسې مهرباني. اها
سرینا غایمه د میوان د مرکز په ډاکټر صاحب سلامونه
وایم.
سلامونه وایم.
وعلیکم.
په میډیا څخه ډیر تازه د ډاکټر صاحب ته وایم چې بس دا چې ترکاری وکړم ومتیاز وکړم ومرمې وکړم ډیر تازه د ډیر دردونه کې میده مې کار مې نه خلاصېږي په لوري معاینات مو وکړې په کندهار په ښار کښې هغه نه یې چې په لوري نو د زخم علامه ده که د چش علامه ده ډېر دین تازه دی م ورېځې خو مې ډېر سره نه دي خوښې او زما زیاته پیمانه د غوا غوړې خوښ دي چې وخورم ډېر مې تازه بیا چار و داسې شی بس د معدې څخه ډېر تازه دیم.
اها سمه ده تاسو په تمه اوسئ مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
وروره د معدې اساسي تداوي چې د پرهیز ده که چیرې دې پرهیز وکړه نو میده به دې ارامه وي او که چیرې پرهیز دې نه وکړه میده به دې همداسې په تکلیف وي او دا تا ته به تکلیف درکړي. مانانا دا نه دی چې یو مریض اچ پایلوري ولري او هغه به د معدې تکلیف ولري که اچ پایلوري ونه لري د معدې تکلیف به نه لري. اچ پایلوري یو میکروب ده هغه خو واضح دی خو کیدای شي د معدې نور سببونه د معدې خپله التهاب یا د معدې د دیوالونو پړسوب د معدې چې کوم تیزاب دی هغه معده په خپله که چیرې دا تیزاب ډیر راوپارېږي په معده کې چې سببونه د معدې د تیزاب د پارېدلو لپاره ډیر دي مثلا یو مریض داسې خام یا اومه خواړه خوري یا هغه غذاګانې چې معده د ګرېدلو یا د تخریش سبب ګرځي لکه ترشي و اچار و چکنی و دغه شیان او یا مریض رواني روحي نارامه وي او یا مریض د در دواګانو څخه ډیر استفاده کوي د معدې د هغه دفاعي سیستم د لمنځه وړلو سبب کیږي او بیا مریض ته دردونه او نارامیانه پیدا کیږي. صرف سبب دا نه دی چې مریض به میکروب اچ پایلوري ولري او د معدې به تکلیف لري که نه نه به یې لري.
ها ډېر ښه. وربشو نورو اوریدونکو ته السلام علیکم. السلام علیکم.
سلامونه تاسو باندې کوم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته ستاسو میلمه ډاکتر صاحب سلام.
وعلیکم السلام. تاسو په خیر راغلئ مهرباني وکړئ خپل نوم او ځای مو راته ووایاست.
ستاسو دایمي اورېدونکی او ستاسو دایمي همکار پښتون یم له جوزجان
څخه. پښتون له جوزجان نه مهرباني وکړئ پوښتنه مو شریکه کړئ.
تشکر. وزمې خورې ما ډاکتر صاحب څخه پوښتنه دا ده چې دغه شستونی عظیمي یا پردن د معدې تکلیف دغه اصل پر څو ډوله دی؟ یو ډول دی، دوه دی، څو پر څو تقسیمه دی، څو اقسامه دی چې اورېدونکي هم وپوهېږي موږ هم وپوهېږو. او دوهمه پوښتنه مې دا ده که چیرې د دې معدې د مرض یعنې د معدې د میکروب تداوي ونه شي اخر یې وکم حالت ته رسېږي څومره خطرناکه دی؟ او دریمه پوښتنه مې دا ده د بعضې مېوې خلک وایي چې سړی د معدې تکلیف ولري میوجات یې خوري اوس دا زموږ یو پردن چې اثره ده چې دا شیخ وخوري پر معدې باندې تکلیف راولي د دغه علت څه شی دی؟ شیخ آیا د ثقیلو میوو څخه دی؟
اها سما ده پته ما پاتشي
ډیره مننه وروره د می دي تکلیفونه ډیر دي مرزونه ډیر دي د دې کې ډیر بحث دی چې د می دي څونه تکلیفونه دي خو زمونږ تاسو په ماینس کې او زمونږ تاسو په کور کلی کې او جامعې کې چې کوم ډیر رواج دی همدغه د می دي چې مریض شکایت کوي وای ترشو به می خولې ترازی معده می پړسوب کوي معده می درد لري معده می سوای کوي دغه مرزونه خپل الته بیا په معده کې وي دغه سي اراض ورته پیدا کیږي کېدای شي د مریض د می دي د میکروبونو سبب وي د میده د زخمونو د میده د سرطانونو او د میده خپل نور مرزونه دي چې هغه د میده التهاب دی سبب نو د میده مرزونه ډیر دي زمونږ تاسو په جامعې کې چې ډیر زیات خلک ورسره آشنایی لري او پیږي هم د میده د تیزاب او تیزابیت ډیر شوی دی د میده میکروب دی د میده سرطانونه دي د میده زخمونه دي دا زمونږ تاسو په کورو کلی کې دا ډیر دي او دا چې د میده میکروب که دوامدار وي او دغه میکروب د غذا او یا د خوړو طریق نه اخیستل شوی وي په ټیټو مرو کې کېدای شي دغه میکروب د میدې د زخمونو او یا د میدې د نورو ناروغیو سبب وګرځي او په جګ عمر کې کوم کسان چې دغه میکروب اخلي نو کېدای شي د میدې د سرطانونو د میدې د کنسرونو سبب وګرځي او تاسو ویل چې کور کې مریض لري نو مڼه چې ده هغه ثقیله غذا نه ده میوه ده خو د میدې په بعضې تکلیفونو کې مڼه خپله بیا د میدې بعضې تکلیفونه هغه دیروی مثلا خپل مڼه چې ده په خپل ترکیب کې وسپنه لري او وسپنه د میدې په بعضو مرضونو کې سکیږي د میدې د مرضونو سبب دیروی او یا تکلیف دیروی هلته وسپنه په میده کې یو تعاملات رامنځته کوي چې د میدې د تکلیف سبب ګرځي نو د دې لپاره کوم کسان چې مڼه خوري او د میدې تکلیفونه لري چون هلته وسپنه په خپل ترکیب کې لري میده لږ ذره په تکلیف یې ځان سره
بله ډېر ښه ډاکټر صاحب لکه څنګه چې موږ هم ریپورت کې ویلې او تاسو هم یادونه وکړله دغه ناروغي په ماشومانو کې هم لیدل کیږي تاسو دا راته وایاست چې دغه ناروغي په ماشومانو کې ډیره لیدل کیږي او که په غټانو کې او که په ماشومانو کې لیدل کیږي نو تر څو کلنې پورې یعنی محفوظ وي او بعد لغې نه بیا په ایچ پایلوري باندې اخته کېدای شي
د مخیمویل چې دغه میکروب د ککړو لوخو د ککړو غذاګانو او یا د صحي غیر صحي غذاګانو له طریق نه اخیستل کیږي دا که دا ماشومان واخلي او که غټانې واخلي په دې میکروب به مبتلا کیږي کله چې دا میکروب واخیستل شي له غذایي له طریق نه نو په معده کې ځای په ځای کیږي او د معدې د تکلیفونو د معدې د زخمونو او یا د معدې د نورو ستونزو سبب ګرځي په ماشومانو او غټانو کې خو چون چې ماشومان اکثرا صحي بخش تر ډیره توجه نه کوي او یا په کورونو کې هغوی ته ډیر توجه نه کوي نو کېدای شي ماشومان له غټانو نه ډیر واخلي او غټان به دونه پیږي چې خپل هغه لوښي ومینځي خو ماشومان نشي کولی او یا به پې پیږي نه خو دا میکروب چې اخیستل کیږي هم غټ اخیستلی شي هم وړی اخیستلی شي
اها ډاکټر صاحب اوریدونکو ډیر دی خو زه به یوه بله پوښتنه هم مطرح کوم له تاسو نه هغه ده چې د یخنه موسم دی او اوس خواړه زر نه خرابیږي نو میندې هم کوشش کوي چې په یوه وارې له غمه ځان بېغمه کړي او هغه مسؤلیت خپل ادا کړي خواړه پاخه کړي ډېرې پاخه کړي او هغه بیا څو وخته خپلو اولادونو ته ورکړي په کورنۍ کې یو غونډ وخوري نو دغه ډول خواړه ستاسې په نظر باندې څونه د میدې د تکلیف سبب ګرځېدای شي
کچیر د وړي موسم وی خلک غذاګان اخلي په یخچال کې دي او یا اوس د یخ موسم یخ دی وای چې نه خرابېږي هدف دا نه دی چې نه دا ډېر میکروبونه دي چې په یخ هوا کې هلته ژوند کوي او ډېر میکروبونه دي چې په یخ هوا کې له منځه ځي خپل دغه ایچ پایلوري کوم میکروب یا نور میکروبونه چې دي کېدای شي د ککړې غذاګانو له طریق نه ولو که هغه په یخ هوا کې کېښودل شي دا له منځه نه ځي او کېدای شي هغه وخوړل شي او بیا معده په تکلیف شي او دا معده دا میکروب واخلي
اها ډېر ښه اوس به وار ورکو اورېدونکو ته السلام علیکم السلام علیکم
السلام علیکم اجمجان جوړ بخیر
وعلیکم السلام په خیر راغلی ستاسو نوم او د کوم ځینم اړیکه نیولې
مننه اجمجان کابل ولایت دي سره
سره کشمن تر خل د کابل د سبزه مې ربني وکه د ټلیفون کرخه دي خراب ده لکه د زی ته تغییر ورکه کشمن
اوس
څه اجمجان
یو صحیح څنګه اها مې ربني ا ډاکټر څنګه
کولم ولی دغه یو تعداد کسان چې په موټر کې سفر کوي نو بیا دغه استفراغ کې یو یا زړه بدېږي کرم ګنج کې که نه دا مېدې سره چاړه لري د دې دوایي شته نشته ماتر
اها ډېر ښه پته مو اوسئ. ډاکټر صاحب د زړه بدوالي په اړه باندې وویلې هغه هم په سفر کې، نو کیدای شي د زړه بدوالی په عامه وختونو کې د معدې د تکلیف له کبله وي، خو دا چې په سفر کې څنګه دا بله تاسې وایئ؟
کیدای شي چې یو مریض په سفر کې شي او معده یې تکلیف ولري یا کوم مرضونو باندې معده اخته شي وي، کیدای شي په سفر کې هم دایم کیدای شي یو سبب شي، خو په عامه توګه چې خلک سفر کوي او د زړه بدوالی دا پیدا کیږي، معدې سره خاص د معدې د مرضونو سره کوم خاص اړوند څه نه لري.
ډېر ښه، وربشو بل اوریدونکي ته السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
په خیر راغلی، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی او ډاکټر صیبتی غلام مشفق را سره سټډیو کې دی. د داخله ناروغیو د معدې د تکالیف په اړه باندې غږیږو، نوم مراته وایست؟
حکم الافغان یم، د حسن تاسا او ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم.
اها مهرباني وکړئ.
زما پوښتنه د ډاکټر صاحب څخه دا ده چې آیا د ورځې د فاصله محاله او خوړه زیات پکار دی که د شپې محاله؟ او بله پوښتنه مې دا ده چې زما خپله د معدې دا تکلیف ده چې زما توکانې بعضې وخت سپینې، دا څه پرابلم ده؟
اها سمه ده، تاسې په تمه اوسئ. تاسی اورئ؟ تاسی اورئ زما غږ؟ بله. دا دویمه پوښتنه یو ځل بیا مطرح کړئ.
دویمه پوښتنه مې دا ده چې زما توکانې سپینې لکه تیزاب لري، تیزابیت دا څه پرابلم ده؟
اها سمه ده، سمه ده. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
مهرباني وروره، دا خو واضح خبره ده چې کله موږ تاسې د ورځې له خوانه غذا خورو، د ورځې له خوانه باید غذا وخوړل شي، په دې خاطر چې موږ تاسې ګرځو کار کوو، هغه بیرته په مصرف رسیږي، په معده کې ذخیره کیږي نه او معده ته تکلیف نه پیدا کیږي. نو د ورځې له خوانه، سبایي له خوانه او بیا د غرمې له خوانه که غذا وخوړل شي، هغه بدن ته هم ګټه کوي، هم بیرته په انرژي په مصرف رسیږي، معده هم په نه په تکلیف وي. او د شپې له خوانه چون موږ تاسې چې کله ډوډۍ وخورو بیرته ویده کیږو، کار نه کوو، نو ضرور خبره ده چې معده هغه سره نارامه وي او په تکلیف وي. او د دې لپاره چې تا دا لاړې سدي تیزابي، نو باید ډاکټر ته مراجعه وکړي، معده دې وکتل شي، معاینات د تاړوند توصیه شي چې وګورو چې د معدې د میکروبي شوی ده او یا که تیزابي ډېر شوی ده. نو د دې لپاره بیا به ډاکټر تا ته معاینات او دوایي توصیه کړي.
بله، بل اوریدونکي به راواخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. تاسیز ماغه گوری دا اړیکه نشته، یوه بله اړیکه به راواخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ډاکټر صاحب، محترم ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، تاسې په خیر راغلی. ستاسې نوم او د کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
رحیم الله خبرې کوم، د کمپنۍ څخه خورې. ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده، زه مې دینه تکلیف لرم، بعضې وخت کله چې بس سټل شي وخورم زړه بدوالی ورته پیدا کېږي، او هم تر دې چې فشار مې ټیټېږي ډېر ورسره په تکلیف یم. ډاکټر صاحب څخه مشوره غواړم، یو او که ډاکټر صاحب نمبر په آخر کې مې ډاکټر صاحب سره نږدې ووینو.
تاسې بیا خپرونه چې خلاصه شوله زنګ ووهئ، سمه ده؟ بیا به د ډاکټر صاحب شمېره درکوو. ښه وخت، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
مهرباني وروره، دا چې په تکلیف کېږي غذا خوري، درد درته پیدا کیږي، اسوای پیدا کیږي، حتما معده دې په تکلیف شوی ده، کوم مرض یا ناروغي باندې اخته شوی ده. مخکې مو ویل چې د معدې ناروغي یعنی ډېرې دي، خو موږ تاسې په منځ کې چې ډېر رواج دی، د معدې تیزابیت به ډېر شوی ده یا د معدې زخم پیدا شوی ده، نو دغه اسباب به وي چې معده یې په تکلیف کړې وي. نو ښه به دا وي چې هغه کلینیک او یا شفاخانې ډاکټر ته مراجعه وکړي، چې اړوند معاینات درته توصیه شي او بیا ستا د معدې تکلیف و پیدا شي او تا ته تداوی ادویه توصیه شي. او زمنان او زفتن باید پرهیز جدی توګه ونیسي، کوم غذاګان چې معده په تکلیف وي تاسو ته معلومیږي، هغه نه پرهیز وکي او بیا به ډاکټر ته مراجعه وکي.
بله ډیر ښه، وربشو بل اوریدونکو ته السلام علیکم. السلام علیکم. تاسیز ماغه گورې سلامونه. دوستانو تاسو هم دا اوس کولای شئ چې موږ سره اړیکه ټینګه کړئ او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی د میډې د ناروغیو په اړه باندې خبرې کوو. نو هم دا اوس اړیکه ونیسئ. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0 9 9 15 30 40 او بل شمیره مو ده 0 9 9 15 50 بل اړیکه شته. دغه اړیکه برا واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. لکه چې تخنیکی ستونزه ده. السلام علیکم. په خیر اوسې؟ مهرباني وکړئ نو مراته وایاست او د کوم ځینه ماړي کني ولې؟
زه انجینر محمد مخیم محمد رایم.
محمد اها مهرباني
وکړئ. څو د دې کې کله کله مې معاینات مې وخت مکه وخت چې دوړای خوري هر کې خوري.
تاسو مهرباني وکړئ خپل پښتنه تاسو مهرباني وکړئ دغه پښتنه باندې پښتنه په دری باندې مطرح کړئ.
ډېرې مننه خورجانې. امی مدنه ماسته دغه تکلیف میدان دوره تکلیف کلبم دوره چې شما کوم هیڅ اړتیا د تکلیف میدان دوره مې د اخس کې مخوره مګاونه وا یو وخت کې چې امروز ما ورڅخه کړه دا ودرم چې بوڅ کې مشه وخت چې امیر امام له خود ګرځتان مې دونه مې کوي چې خود کتاب څنګه د درس غو مت کوي زه ما خبر
اه بسیار خوب. اب بفرمایین شما تکلیف میدی تو نه با دکتر صاحب بگوین. دکتر صاحب بفرمایین
میشنم خوراک بگوین.
من میدم بسیار تکلیف داره به قانونو میخورم چا میخونم پاس
میکنم. چه خبر شده خانم؟
میکنم پاس تو تراف میکنم. یک دادانو میخورم چا میخونم دادانو میخورم قانونو میخونم دادانو میخورم پاس میکنم.
چه خبر شده خوراک؟
بله بله خور جانم.
چه قوق شده بیا دارم این تکلیفش؟
این تکلیف ازی تقریبا ما خو در وظیفه که می باشم امنال ما در وظیفه آمدیم من مدرسات اوانا بر ملت خاک وطنم خدمت میکنم. بگه این تکلیف تقریبا چند سال شده؟ چی کمه شده از می بود؟ میگه ده سال شده کم بود.
صحیح شد بیا دارم.
وقتی که هر رقم دوا کرد مانات کرد بگه که تقریبا
مطلب گرفتم بیاد.
درست است. بسیار خوب. بسیار خوب. شما متوجه رادیو خود باشین. دکتر صاحب هدایت لازم بر شما میکنن. بفرمایید دکتر صاحب.
بیاد مطلب گرفتم از اینکه مریضتون تقریبا از مدت 10 سال به این طرف تکلیف معده داره. باید اول تشخیص شوه که چی تکلیف است که برش دلبدی و استفراقات بعد از غذا خوردن پیدا میشه. تشخیص شوه بعد از او تداوی صورت بگیره. خب بهتری است که شما به دکتری که مراجعه کردین به دکتر میده یکی شما میبینیم در جای دکتر است ببینیم که دکتری که مربوط شما میشین دکتر میده است پیش از او مراجعه کنین که او متخصص میده باشه و درباره امراض میده برای شما معلومات و معاینات توصیه میکنه و بعد از او تداوی میکنه. از این که دلبدی و استفاقات است واضح گپ است که دمیدید یا میکروب است میکروبی شده میدید میکروب گرفتی از طریق غذای ناپاک یا آب ناپاک و یا ایست که میدید تیزابش زیاد شده برات این حالات پیدا میشه و یا خودش پس غذا به طرف دهن که پس دوباره مراجعه میکنه یا طرف دهن میه حتما دمرید یک تکلیف است از سبب از عموم غذا دوباره به طرف دهن میه دیگه تشخیص شوه دیده شوه معاینات برش توصیه شوه مربوط دکتر میده شما برید خاص دکتری که در میده تخصص داره و از سیستم هضمی را خصوصا میده را کار کرده در او همراه از او دکتر تماس بگیرین که مرض تشخیص کنه و تداوی بکنه براتون.
بله دیر زیاد مننه دکتر سپ دغ ورور یو سره یاد کړل دو ویلی چې د دې خوخي دغه ناروغي لاس کاله کیږي چې د تور پیښه شوې ده. نو یو وری به دوستانو ته اوریدونکو ته یادونه وکړو چې د میده لند مهاله ناروغی او اوږد مهاله ناروغی کومي دي او د دې ترمنځ توپیر کوم دي؟
کوم داسې مرزونه دي چې د فتنه اخیستل کیږي چې دا د میری لند مهاله ناروغی ده. مثلا دا میکروب اچ پایلوری واخیستل شو د غذا له طریق نه یا د اوبو له طریق نه زیدي میری په آخري قسمت کې التزای پزای کیږي او بل اخره میده زه تیپ وګد مهاله ناروغي اختکی او د میدی هغه دفاعي سیستم لماین زوري د میدی هغه غشایي طبقه لماین زوري بیا د میدی چې کوم منساج عضلات هغه دی هغه تخریب کیږي نو وینه ته داخل کیږي او د میدی د زخمونو سبب ګرځي یا د میدی د سرطانونو سبب ګرځي کله چې میده په اوله دفعه کې اختکیږي په کوم ناروغي یا میکروب دا چې ده لنډمهاله ده او په لنډمهاله کی بیا مریض تخپل عراض او خبری ورته پیدا کیږي مثلا مریض وای چیز له بدوالی را پیدا شو د میدی سوزش را ته پیدا شوی ترشو به میخونت رازی ارګمای رازی او یا کله چی سکوم غذا خورم میده می دډ شي نس می دډ شي دا د میدی هغه لنمحال عراض د ناروغی اعلن عراض دی چې تا ته لنمحال وخت کې قصه کی او کچیری پوغد محال شکل تبدیل شي بیا نو کیدای شي مریض په دوامدار شکل دردونه ولري غذا چی خوري د همیش به درد لري دی میدی د ناراحتیانو سبب به وی دی میدی او ور سره کیدای شي چې نور مرزونه وی چې هغه دی اوګ محل دی میدی د ناروغي سبب وی مثلا دی میدی سرطانونه دی دی میدی تومورونه دی دی میدی نور سببونه دی چې دا اوګ محل دی.
بله ډیر مننه ډاکټر سپ. بل اوریدونکو برا واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
په خیر اوسې. په خیر راغلی خبرونه ته. ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
محمد
اسماعیل قادری له کندهار. مهرباني وکړئ پوښتنه مو شریکه کړئ.
مننه.
مهرباني.
ډاکټر صاحب ته مې دا پوښتنه ده. زموږ بابا را تقریبا 15 کلن ده. بیا نه دلته د اعصابو تکلیف لري. سردردي ډېر اور پیدا کېږي. د ست له رګه سره رګ ډېر درد پیدا کېږي. دلته تقریبا په کندهار کې 3-4 ډاکټرانو ته ورغلي وو چې هغه یې معایناتو شان کړي. ورته ویلي چې د معدې تکلیف ده. د معدې له تکلیفه بیا خیر هغه یو څو ورځې دوایې وخوړلې. هغه د دوا اوس را پیدا ونه شول. بېرته چې هغه دوا یې پرېږدي هغه سردردي ور ولاړه شي. بیا اسلام آباد ته تلله. اسلام آباد کې دا اوس یو څو وخت کې بیا نو هلته هغه مظاهرې شروع شولې. بیا بېرته راغی کوټې ته. په کوټه کې ډاکټر ته ورغلی وو. هغه دوا یې ورکړې. هغه م ورته ویلي چې د معدې تکلیف دی. د معدې تکلیف دی. دا تکلیف د سر درد چې کوم درته پیدا کېږي یا د اعصابو تکلیف دی. دا ټوله د معدې نه درد ده.
ستاسو پوښتنه ډاکټر صاحب واخیستله.
یوې ورځې کېږي چې دوا خورې. بس دوا سره دوا وخورې ښه ده. که دوا ونه خوړله کار نه. دا د دوا بیا کیفیتي ده. که څنګه علاج ده. خپل ډاکټر پاکستان والا دوا ورکړې. هغه اوس کار نه شي ورکولی. شل یوې ورځې کېږي چې دوا خورې. که دوا وخوړله ښه ده. ناسو په دکان کې تقریبا په هغه سار باندې دوا نه وه خوړلې. ماسپین شو. ماسپین بیا چیغې ولې ولې
بس. ستاسو پوښتنه واخیستل شوه. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. مهرباني وکړئ.
مهرباني ورور. کېدای شي چې د سردردي سببونه تنا میده نه وي چې موږ وایو چې معده دی او دای به سردرد د معدې تکلیفونه ولري. سردردي به ولري. صحیح ده. یو سبب کېدای شي چې هغه په دې پورې اړه ولري. خو کله چې تشخیص وشي چې میده په تکلیف دی دغه سردردی ورته د میدې له وجې نه پیدا کیږي. بیا به چې دوا ورکړو شي کیږي. بعضې وخت داسې کیږي چې یو ځای همدغه د میدې تکلیف سره د سردردی نور سببونه وي. کیدای چې مریض جګ فشار ولري. د هغه له وجې نه سردردی پیدا وي او د میدې تکلیف هم ولري. نو دا که چیرې ته میده تداوي کوي او هلته فشار جګ وي نو بیا یې سردردی وي. او یا کیدای شي مریض نارام وي ناراحته وي او یا د خپله د سردردی نور سببونه وي. یا نیمسری وي یا چرک وي هلته په دماغ کې. نو دغه سببونه هم یو ځای ورسره وي د معدې سره. کله چې تداوي کیږي ښه کیږي. نو ولټول شي چې کیدای شي د معدې د تکلیف سره نور سببونه هم موجود وي. هغه باید یو ځای ورسره تداوي شي.
بله ډېر ښه. ډاکټر صاحب دغه ورورم یادونه وکړله د سردردۍ او تاسې هم ویلي چې کیدای شي یو علت د سردردۍ د معدې تکلیف هم وي. آیا خپله د معدې تکلیف د نورو کومو ناروغیو سبب ګرځېدلی شي؟
خپله د معدې ناروغۍ چې کله څه کېږي رامنځته کېږي که میکروبونه وي او یا مثلا نور تیزابي حالت شي خپله په وجود کې نور تغییرات راولي. مثلا کوم مریضان چې څه وي خونیزیانې پیدا کوي زخم شو معده مریض یا خونریزي پیدا کیږي، یا پټه خونریزی وي، یا ښکاره خونریزی وي، یا کیدای شي غایت موادو سره خونریزی را پیدا شي ولی هلته زخم پیدا شوی، او یا کانګي وکي هغه سره خونریزی را پیدا شي، یا کیدای شي چې مریض سره قبضیت پیدا شي د معدې د تکلیفونو له وجې نه مریض ته یو قبضیت را پیدا کیږي دوامداره، کیدای شي سردردی وسره وي، کیدای شي خپله مریض ته دوامدار ټوخی را پیدا شي، او خپله د حنجره د تیزاب د وجې نه چې بیرته غذا یا تیزاب راځي هلته هغه تخریش کي دوامداره مریض ته ټوخی پیدا کیږي، او یا نور سببونه دي دغه له وجې نه د معدې د امراضونه را پیدا کیږي.
ډیری وخت ډاکټران د معدې تکلیف د دوا سره، څوک چې د معدې تکلیف لري دغه له دوا سره بعضې آرامش بخونکي دواګانې د اعصاب دواګانې غانی هم ورکی ډاکټر ته، په دغه حالت کې آیا د معدې تکلیف د اعصابو د خرابېدو یا اعصابو کې د تکلیف سبب ګرځي یا اعصابو کې تکلیف د معدې د خرابېدو سبب ګرځي؟
خپل دا یو بل سره یو ارتباط لري. عصبي سیستم کوم معده چې کوم عصبي سیستم تعصبوي یا عصبي سیستم ورته راغلی ده هغه مستقیما د اعصابو سره ارتباط لري. نو کله چې معده نارام وي خپل عصبي سیستم نارام شي ورسره، او یا کله چې عصبي سیستم نارام وي معده خپل ورسره نارام وي. نو د دې لپاره کوم ډاکټر صاحبان چې توصیه کوي خصوصا زموږ تاسو په جامعه کې حتما به ناروغان یو نارامي لري، نو د نارامي له وجې نه د دې لپاره چې اعصاب آرام شي او د هضم او جذب پروسه په معده کې په ښه توګه ترسره شي دغه لپاره یو هغه دواګانې چې معده آرام کړي او عصبي سیستم ورته آرام کړي ورته توصیه کوي.
ها ډېر ښه. اورېدونکي په کرښه دي، یو اورېدونکي به واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. زه هم په خپل وار سره تاسو ته وګمې خوري او ډاکټر ته ټول سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. تاسو په خیر راغلی. تاسو نوم څه دی او د کوم ځای نه مړی کنيولې؟
نوم یې حاجی محمد اسیر دی، د پکتیا مرکز دیزنه.
حاجی محمد د پکتیا لګر دیزنه، مهرباني وکړئ خپل پوښتنه شریک کړئ.
حاجی محمد نه، غازی محمد د پکتیا مرکز.
غازی محمد. غازی محمد مهرباني.
ما دا مشکل دی کنه چې پیوی ده شم چې ویده شم او بیا خوب کې مې د خولې نه چې اوبه غونتې دي، دا څه مشکل دی؟ مودې تقسیب څه خبره ده؟ ډاکټر صاحب مې برېنا پیوغور.
تاسو په تمه پاتې شئ.
مهرباني وروره، کېدای شي سبب د معدې تکلیفونه هم وي، نو د اوبو چې راځي خپل د اوبو د راتګ له وجې نه یو مرض دی او یا تکلیف دی په مرۍ کې او په معده کې چې غذایي مواد یا اوبه یا دا بیرته د خوله طرف ته راځي، نو حتما د معدې یو څه تکلیف پورې دا اړوند ارتباط لري. تاسو چې هلته نږدې ډاکټر یا شفخانې ته مراجعه وکړئ چې معاینه درته وشي، بیا به تاسو ته ډاکټر دوا توصیه کړي.
ډېر ښه. ور به شو بل اورېدونکي ته، بل اورېدونکي به واخلو. السلام علیکم. په خیر راغلی خپرونې ته، مهرباني وکړئ نوم راته ووایاست او د کوم ځای نه اړیکه نیولې؟ د خوست له صبره یو نه. مهرباني وکړئ اول د راډیو غږ ملک ټیټ کړئ، بیا مو پوښتنه شریکه کړئ. میدا دې سوخت لري؟ بس
میدا دې سوخت خوړه وخرم.
چې خوړه وخوري میدا دې سوخت کوي؟ ښه، بس دغه یو پوښتنه مو درلوده. تاسو په تمه پاتې شئ، ډاکټر صاحب تاسو ته لارښوونې وکړي. مهرباني وکړئ.
مهرباني وروره، دا واضح خبره ده چې د معدې تکلیف دی چې کله ته غذا خوري او د معدې سوایده ته پیدا کیږي، دا چې څو ساعته وروسته پیدا کیږي، نیم ساعت وروسته یا یو ساعت وروسته پیدا کیږي، دا خپله د معدې د تکلیفونو سبب دی چې غذا اول په غذا کې باید تاسو تغییر راولئ. کوم غذاګانې چې خوري کېدی سر کړ شوي غذا وي او ډېر سور وي، او یا هغه غذاګانې چې معده په تکلیف وی لکه مرچک او اچار او چکنی دا پغه کې تاسو تغییر راوړی میخوري، چې کله تاسو هغه وخورئ نو واضح خبره ده په معده کې هغه تیزابي سیستم چې کوم دی هغه فعال شي، ډیر شي، نو تاسو ته د معده سوای پیدا کیږي او وروسته بیا کېدای شي چې معده زخم شي او میکروب مخسی بیا د معده د دردونو سبب کیږي، او یا بیا وګورئ چې تاسو ورو ورو هغه زخم ډیریږي او وینه پکې پیدا کیږي په کانګو کې. نو خبر داوی چې تاسو اول خپل غذا کې تغییر راولئ، هغه غذاګان چې معده ته متکلیف درکې هغه مخورئ.
بله ډیر ښه. ډاکټر صاحب، بعضې کسان دي د معدې د ډول ډول ناروغیو دپاره اسپغول کاروي، آیا د اسپغولو کارول د معدې تکلیف لري کولی شي؟ آیا دا یوه تداوي ده د معدې د تکلیف لپاره که دا وقایه ده؟
اسپغول خپله د داسې یو یونانی شکله شی دی چې په یوناني څخه ډېر استفاده ورڅخه کیږي، یو دا هضم جوړوي او د دې نه جلوګیري نه کوي چې هغه د معدې میکروب له منځه ویسي او د میکروب د تداوي سبب شي. خپله دغه هضم په آرامي سره صورت نیسي او خپله دغه چې بال د غذا نه خوړل کیږي، د غذا خپله ځان سره پیچي او ډېر په اسانۍ او سهولت سره غذا په هضمي سیستم کې په میده کې او کولمو کې داخليږي او میده او یا کولمو ته تکلیف نه پیښوي. یعنی خپل د غذایی مواد حجم ډیروي او چې تخلیه په اسانۍ سره صورت ونیسي. خود دا سبب نشي کېدل چې دای بعد میده د مرزونو او د میکروبونو تداوی وي، ولې د سپغول د میده د میکروب د تداوی نه ده چې هغه میکروب له منځه ویسي، ضد میکروب نه دی.
اها، ډیر ښه، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. د خبرونې وخت مو هم کم دی، دوستانو ته به دا ووایاست چې کوم کسان چې د میډي په تکلیف باندې نه دی اخته او ژغورل شوي دي، ځان تر اوسه پورې ورنه ژغورل دی، دوی باید له دې نه پاس کوم ټکي په پام کې ونیسي؟ او کوم کسان چې په دغه ناروغۍ باندې اخته دي هغوی باید څه وکړي؟
کوم کسان چې پیښته نه دي خوشبخت دي، هغوی چې دا تکلیف نه لري، نو دوی دې همیش همدغه پروسه چې دوی پر مخ وړي خپل غذایي مواد ته متوجه کیږي چې ککړ نه وي، له ککړو خونه استفاده نه کوي، غذا هم نه و هر وخت یو نوع غذا نه خوري. مثلا هغه غذاګانې چې میده ته تکلیف پیدا کوي، میده تخریشوي، د میده تیزابیت ډیروي او د میده نور ستونزې ډیروي، هغه نه خوري، نو همدغه خپل دغه ټکي ته پاملرنه وکړي او دوامداره همدغه تعقیب کړي. او هغه کسان چې پیښته شوي دي، هغوی دې کوشش وکړي چې په خپل دغه غذایی رژیم کې تغییرات راولي. خپل مریض یا ناروغ پیږي چې نن ما چې وخوړم معده را ته په تکلیف کړه، نور باغه نه خوري. یعنی خپل باید خپل معده خپل ډاکټر شي او خپل معده باید تداوی کړي. که چیرې کوم میکروب وي او هغه تشخیص شو یا زخم وو یا کوم نور سرطانی یا تومور وي، به ډاکټر ته ځي او ډاکټر معاینات به ورته ورکړي، تشخیص کیږي، به بیا به تداوی کیږي. خو تر هغه پورې چې په دې مرضونو نور نه وي اخته، خپل په غذایی رژیم کې باید مریض تغییرات راولي. هر ورځ چې کوم غذا ورته تکلیف پی کوي، هغه به پیدا کوي، هغه به نه خوري.
اها، ډیر ښه. ډاکټر صاحب، دوه به هم اوریدونکو ته ووایاست چې د میډي کومې ناروغۍ دي چې هغه ساري دي او له یوه کس نه بل کس ته لیږدول کیږي؟
بعضې میکروبونه دي، مثلا دغه ایچ پایلوري میکروب دی. دغه میکروب واخیستل شو د مریض په واسطه د ککړې غذا یا ککړ خوړو په واسطه واخیستل شو، لاړو ځای په ځای شو، کېدای شي د غایته موادو کې بیرته دغه میکروب بهر شي او دغه غایته مواد په اساسي جای کې یا په محفوظ جای کې دفن نشي او هغه په عام ځای کې وي. نو بیا چې کله د باد او یا دا وچی د بادو په واسطه او یا د دوړو په واسطه وړل کیږي، د نورو خلکو په لوښو او کاسو کې هغه هلته ځای په ځای کیږي، بیرته بل ناروغ هغه اخلي د خولې له طریق نه او د غذا له طریق نه بیا دا هم پیښته شي.
اها، د ایچ پایلوری دغه میکروب په فضا کې، په آزاده فضا کې د څونه وخت لپاره ژوندې پاتې کیدی شي؟
یعنی کوم سانتیګراد درجه ورته خاص نه ده ټاکل شوی چې دا باید په دغه کې له منځه ولاړ شي. دا یو ګرام منفي بکتریا ده، نو کیدی شي چې بعضی وخت په ګرمه هوا کې دای سکوي ژوند کوي شي او په هغه سانتیګراد د درجه چې یخ وي په هغه کې دای کوي شي چې دای ژوند وکړي.
ډیر ښه. او د میډي ما په ټوله کې د میډي څو ډول میکروبونه دي د ایچ پایلوري سره؟
ایچ پایلوري خپل یو میکروب دی. کیدای شي د میډي نور میکروبونه وي، د میډي پړسوب دی، د میډي التهاب دی چې هغه ته ګسترایټس وایي، خپل میډه په التهاب باندې اخته شوی، یا د میډي هغه په دوه ډوله دغه التهاب سکیږي چې یو شیده ایریسیف ګسترایټس په نامه یادیږي او بل نن ایریسیف ګسترایټس په نامه یادیږي. نو خپل د میډي التهابونه دي، د میډي نور میکروبونه دي چې انواع ډیر دی. نو زموږ تاسو په اجتماع کې او سکه چې ډیر مروج دی، ایچ پایلوري میکروب ډیر مروج دی اوس.
اها، ډیر ښه. د خبرونې وخت مو کم دی ډاکټر صاحب. تاسو که یو ورې دوستانو ته غونډو ته په ټوله کې روغ او ناروغ کسانو ته چې په ناروغۍ باندې اخته دي او نه دي اخته، ټولو ته یو ورې دا یادونه وکړي چې دوی باید له کومو خوړو څخه ډیره زیاته ګټه واخلي او له کومې دې ډاډه وکړي چې د معدې د تکلیفونو سبب ونه ګرځي. ورته
ټولو ته زما دا هدایت دی چې دوی باید خپل اومه غذا، خام غذا ډیر استفاده نه کړي، او دوم دا دی چې غذا په پاک او صحی شکل سره وشکه استفاده وکي او اوبه همدار رقم صحی شکل باندې وي او کوم کسان چې دغه د بدرف ساګانی دی هغوی د نلونو سره او یا ساګانو سره نږدې دي دغه باید اهتمام ونیسي چې هغه لغجنه لرې کي په دې خاطر چې اوبه ملوث کیږي او یا کوم نلونه چې دوی اوبه ورته راځي په دې نلو کې وګوري چې د نلو په کوم ځای کې لیکاژ موجود دی او د بیالې اوبه د ویالې اوبه هغه کې ننوځي خپله دغه د نوانه او د نور میکروبونو غیر د پایلورې د هضمي سیستم د میکروبونو نه د نورو میکروبونو د انتقال سبب ګرځي نو بهتره دا دی چې خلق باید خپل حفظ صحت ډیر توجه وکړي
ډیر پاملرنه وکړي ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب چې سټډیو ته راغلی او زمنګ بلنه مو منله او له هغو اوریدونکو نه چې ګډون کړی و په دې خبرونه کې له هغو نه هم ډیر زیاته مننه دوستانو احمد حنایش راغلی دی احمد حنایش ښه راغلاست
سلامت تشکر وجم جان شما هم خسته نباشین ډاکټر صاحب سلام شما هم خسته نباشین بله شرمنده عزیز شما شرمنده رادیو آزادی هستین و تا لحظات دیگه برنامه ویژه ما شروع میشه شما رادیو آزادی را میتونید روی امواج نشراتی 104.5 و 1296 AM شنوا باشین بابا باشین سلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است و شما شنونده رادیو آزادی هستید من احمد